کوربه پامیر ساحل دی او د جمهوریت پرانی خبرونه کې به واوري چې په افغانستان او پاکستان کې میش پښتانه په ټولنیز ډول په کړوړه او مزاج کې څومره جمهوریت دی او کنه.
د افغانستان او پاکستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دی. همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کڅنګا که پښتانه جمهوریت وینو پکې جاګیردارانه او د ملکی خانه نظام ولې پیاوړی دی. لدې سره سره آیا د پښتنو د ټولنې ارتقا عمل تل روان پاتې شوی دی کنه د خند او ځنډ ښکار شوی دی؟ که دا عمل مات شوی وي نو تاوانونه څه دي؟ دا او نورې پښتنې په روانه خپرونه کې له کارپوهانو سره څیړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په افغانستان کې د څه د پاسه درو لسیزو تر ناکراری وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللو هیوادونو په هغه هیواد کې ډیموکراتیک حکومتي نظام عملی کړ. له دې نظام سره سم په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې تر اوسه دا جمهوری نظام داسې نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې تمه کېده. موږ په تیرو خپرونو کې پر دې موضوع بحث کړی چې د جمهوری نظام عملي کولو لپاره جمهوری فرهنګ او جمهوری مزاج ته اړتیا ده. نو پښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوری رویه او مزاج لري او که څنګه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراتیکا مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغه سې عمل دی. ګورئ موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا په خپل د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوری نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي نو بیا په افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د دیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نسی زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دادی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوری نظام عملی کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې اغه دیموکراسي چې آزادې الکړی وای او آزاد هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوی وای، هم لا تړی سوی وای، د پارلماني مبارزات کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. هم دا اوسم کچيري د منطقې مداخله نیوي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ پایس باندې دلته د داتم لا کارو کې د سیاسي عذاب چې وګړي ځان جوړ کی یو بل سره ومني. زه په دې باور کوم داتې نه دي چې دا ځینې چوي چې پښتانه په طبیعت کې د دیموکراسي نه مني یا د خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات دیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت ومني.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوری نظام سم نه دی عملی شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاید دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام لستون سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه تر سره کړی. کچرته دغه یو لسکلنی دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وايي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلی مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي، د کلی به وځي. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دي هغه به منی او که نه منی نو د کلی به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منی، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره ضعیف شوی ده.
اوریدونکو، اوس بس له افغانستانه د پاکستان پښتون میشته سیمو لوري ته غځوو. که خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکتر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسیدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالي دوی یو ساتلي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
که دی افغانستان کی دی، که قبائلی سیمو کی دی، که بلوچستان کی دی، که خیبر پختونخوا کی دی، اگی چونکہ دی زمکه پی حساب، دی جغرافی پی حساب، دی دیر زمانه نه یوبل نه قطع کړی شوی دی. د اغه د وجنه کتا لګ په غور سره وګوري نو د تخکار کی لکه جدا جدا کلتوري اکایې نه دی. دا سیخونه د گنی چې د کلتوري اکایې نه بالکل جدا کروڑ لري یا جدا رویه لري، خو په هغه کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې تر منځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده، نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګنې دا جدا جدا مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسیدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویه لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دی وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنگ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ، نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړې ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړې ته جمهوري اقدارو سره سره څکه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو سره خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلف مذهبونو خلک او د مختلف عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزه یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو، موږ پر دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ ښیي چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې پر اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په 18مه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان کاغی نه تاسو وروسته وګورئ، نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجي ګوندونو خپلې هڅې کړي دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړي دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپله رایه نیور کړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي اداري ولکه کې اغوستي دا ستروسه پوری پښتنو ته نه شوي.
تر وقفې ورسته یو ځل بیا خراق لاست اوریدونکو، په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نتیریږي، لکه یو داسي وی چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعہ خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان روي وي. بیا داسي قبایلي شکل کې خیلونه راځي ماشینو، هغه یو قبیله جوړه کی، نو هغه لک ډیر بیا د زراعت او زری معاشري تلل شي، او بیا د زری معاشري نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشري تلل شي، او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا زای په زای قطع کړی شوی ده، زای په زای ماته کړی شوی ده.
موږ اوریدل چې پښتانه د تکثیری او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وای په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیرو یو لسیزو کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شو. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځ نظریه برخه او ارزښتونه شامل کړل شو.
دغه جرګه د پښتنو د په تدریج د نه شورا جوړ شو، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاور او په دې ځمکه یو سخت دریځ سماج قائمول غواړي، د اغي لاسو ته قوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خداسي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومشتې شوي او د منځه جوړلې شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کوم د پښتنو جرګه د قبایلي سیمو کې د کدلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمونخي.
د پوهانو په اند پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځي او نامنې پیښو لقبل د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا لزوره او لواکا لری کړل شول. خادم حسین وای په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پوری دلته د فرنګي سامراج تیار نور غلې یا د کالونی نو جوړ کړې د پښتنو د ټولې سیمه، نو تر هغه وخت پوری په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو هغه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه و. د کلی ولس د وطن جرګه راغونډې ده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر هغه به د نوم به ورته ملک وي او که نوم به ورته نواب وي او که خان به وي او که رئیس به وي، څه به چې ورته نوم وي، د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټو غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې نه چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغوی چرته په چا څه زور زیاته په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاته یا استعمال کړي او د زور زیاتي په بنیاد یا هغوی وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول، او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجه نه چونکی د ابلاغ او د رابطو ذریعه تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي، د هغې د وجه نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کوم په پیشین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه خبر، او همدغه خبره د لورلای د پیشین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعضو ستونزو نه خبر. د هغې د وجه نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو دپاره هغوی د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زما هم دې سره اتفاق ده چې د دوو ګوندونو سهاره اخیستې ده یا د هغې اډانه اخیستې ده.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې تاریخ کې پښتانه په خپل مزاج او کړو وړو کې نه یوازې جمهوریت دی بلکې تکثیریت خوخي هم دي. تاسو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان پښتانه جمهوریت اقدار یا ارزښتونه لري. همداراز د انګریزانو تر واکمنۍ مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړې اجتماعي او جمهوریت وي. پوهان زیاتوي چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتنو پښتونولۍ او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت ریځې تاوان رسولې دي. دا نننۍ خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت